رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
افغان امنیتی قواوو د حقانی د شبکې دوه لوړپوړي مشران نیولې دي. جمهور رئیس اوباما د ایبولا د ناروغۍ په اړه پرون وینا کړې ده، او د کوبانی د شرګوټي د نیولو لپاره په جګړو کې څه د پاسه 650 کسه وژل شوي دي. قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خپرونه پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته به لومړی دا راپورټ واوري چې پرون د افغانستان د انتخاباتو ادارې د حقانی د ډلې د دوو مهمو کسانو د نیولو اعلان وکړ. د دې او نورو مطالبو تر څنګ یو رپورټ د ولسمشر اشرف غنی احمدزی د ویډیوي کنفرانس پر ارزښت لرو. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شفیع سردار یې تاسو ته اورو. افغان امنیتي قواوو د حقانی د شبکې چې د القاعدې سره اړیکې لري دوه لوړپوړي مشران نیولي دي. په دې ډلې باندې دا تور لګېدلی دی چې په افغانستان کې په افغان او ناټو عسکرو باندې ډېرې سختې او پیچلې حملې کړې دي. چارواکو ویلي دي چې د دغې ډلې د مشر زوی انیس حقانی او د دغې ډلې یو بل قومندان حافظ رشید د سه شنبې په ورځ د خاصو عملیاتو په وخت کې نیول سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یو بیانیه کې ویلي دي چې انیس حقانی په کمپیوټر او د خلکو په استخدامولو کې مهارت درلود. دغه ریاست دا هم ویلي دي چې هغه د خپل ورور سراج الدین حقانی د مرستیال په توګه د دغې ډلې په ستراتیژیکي پریکړو کې ډېر مهم نقش درلود. رشید ته چې د جنوب ختیځ افغانستان دپاره د دغې شبکې قومندان و، دا دنده هم ورکړه سوې وه چې ځانمرګو بمچوونکو ته سامانونه او تجهیزات برابر کړي او د حملو دپاره ځایونه په نښه کړي. د حقانی شبکه د القاعدې او افغان طالبانو سره متحده ده، او دا تورونه پر لګېدلي دي چې په پاکستان کې د خپلو اډو څخه حملې تنظیموي.
په بغلان کې د ماین په یوه چاودنه کې دوه تنه مدافع وکیلان وژل شوي دي. په دې اړه به د ګل رحیم نیازمن یو رپورټ واورو.
د بغلان ولایت د استیناف محکمې مخکې په کرولا موټر کې د ځای پر ځای شوي بم د چاودنې په نتیجه کې دوه تنه مدافع وکیلان وژل شول. د بغلان ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند جاوید بشارت وایي چې په کرولا موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي دي. هغه وایي چې چاودنه د محکمې مخکې هغه ځای کې شوي چې موټر یې پکې درول کیږي. دغه دوه تنه چې په چاودنه کې وژل شوي برحاله مدافع وکیلانو. د سیمې عیني شاهد قیس وایي چې له چاودنې وروسته موټر اور واخیسته او ټپیان د اور د لمبو له امله وسوځېدل او سا یې ورکړه.
وخت کې انفجار شو، دویده دویده کومدیم، موټر در گرفته بود. داخله چی شورای زنا پای پیاو آمد که ما گرفتیم گلش کردیم. دو نفر سوخته بود، یکش دولت میخواد برا از بین چی مو سوخت، دو نفر سوخته بود، در گرفته بود.
له چاودنې وروسته په منډه راغلو، موټر اور اخیسته و. د خزو چارو له ریاست څخه مو د اوبو پایپ راکش کړ او اور مو مړ کړ. یو تن غوښتل چې ځان له موټر راوباسي خو وسوځېده. یو تن مدافع وکیل دور محمد اریایی نژاد وایي چې د ده دوه ملګري په دغه چاودنه کې وژل شوي دي.
یک اراده موتر از وکیلای مدافع انفجار کرد و در اثر همین انفجار دو نفر وکیل مدافع جوان که همکارای ما بودن شهید شده.
د مدافع وکیلانو موټر کې چاودنه وشوه، دواړه زما همکارانو او په چاودنه کې وژل شول. په دې وروستیو کې په قندز کې هم د مقناطیسي ماینونو چاودنې او ځای ځای د خلکو وژنې زیاتې شوي دي. په روانه اونۍ کې په قندز کې 15 تنه د شپې لخوا د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
خبرونو ته دوام ورکوو. د پاکستان اردو ویلي دي چې پرون د پنجشنبې په ورځ د افغانستان سر سرحد ته نږدې په یوه قبایلي سیمه کې په هوایي حمله کې لږ تر لږه 21 یاغیان وژل سوي دي. حکومتي قواوو وویل چې دوی د تیرا په ګوشه سیمه کې د مشکوکو یاغیانو د پټېدو 15 ځایونه هم تباه کړي دي، او دا عملیات یې یو ورځ وروسته له هغه وکړل چې د یوه ځانمرګه په حمله کې په سیمه کې د حکومت د طرفدارو ملیشو او غړي ووژل سول. د پاکستان د پوز چارواکي په دې باور لري چې مشکوک تروریستان د خپل دوغه پټو ځایونو څخه په امنیتي قواو او هغو قبایلی خلکو باندې چې د سولې د پاره مبارزه کوي حمله کوي.
جمهور رئیس باراک اوباما وایي دا به مناسب کار وي چې د ایبولا د ناروغۍ په مقابل کې د مبارزې لپاره د امریکا په متحده ایالاتو کې یو اضافي شخص وټاکل سي. هغه دا هم وویل چې دی د لویدیځې افریقا څخه چې د ایبولا ناروغي پکې خپره ده امریکا ته د مسافرینو په راتګ باندې د بندیز لګولو لپاره کوم فلسفي ممانعت نه ویني، مګر هغه وویل چې کارپوهانو ده ته ویل دي چې هغه به تر هغو مقرراتو لږ مؤثر وي چې مخکې منځته راغلي دي. اوباما وویل دا بندیز به هغه خلک دې ته اړ کړي چې ځانونه پټ کړي او په دې ډول به د هغوی طبي معاینه ونه سي. اوباما دا وینا وروسته له هغه وکړه چې د روغتیا او بشري خدماتو د وزیرې سیلویا برویل د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکزونو د رئیس ډاکټر تامس فریدن او د سپینی ماڼۍ د لوړ پوړو چارواکو سره وکتل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د بشري حقوقو څارونکو وایي چې د کوبانی د شارګوټي د نیولو لپاره د یوې میاشتې په جګړو کې څه د پاسه 1600 کسه وژل سوي دي. دغه شارګوټي د سوریې او ترکیې ترمنځ په سرحدي سیمه کې پروت دی. په برتانیه کې ډیره د ابزرویټری په نامه د سوریې د بشري حقوقو موسسې پرون د پنجشنبې په ورځ وویل چې په دې جګړو کې د اسلامي دولت د ډلې څه د پاسه 304 اویا تنه او د کوردي قواوو 258 تنه جنګیالي وژل سوي دي. دغه موسسې ویلي دي چې د وژل سوو کسانو اصلي شمېر به شاید د دې دوه چنده وي، ځکه چې دواړه خواوې د خپلو تلفاتو اصلي شمېر پټوي. پنټاګان وایي چې د کوبانی په شاوخوا سیمو کې د امریکا په مشرۍ په هوایي حملو کې د اسلامي دولت د ډلې 300 کسان وژل سوي دي، مګر دای هم ویلي دي چې حالات اوس هم سخت دي او کېدای سي دغه ښار د یاغیانو لاسته ورسي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین اروپا ته خبرداری ورکړی دی چې که یوکراین د ماسکو سره د طبیعي ګاز د قیمت په اړه خپل جنجال ژر حل نکړي نو اروپا به د دغه ګاز د انتقال په برخه کې د لوی خطر سره مخامخ سي. ښاغلی پوتین مخکې له دې چې نن د جمعې په ورځ په میلان کې د آسیا او روسیې د مشرانو عالي جرګه جوړه سي، د یوکراین د جمهور رئیس پیترو پاروشنکو او د اروپایي ملکونو د مشرانو سره وکتل. ویل کیږي په دې عالي جرګه کې به د خبرو مهمه موضوع د یوکراین بحران وي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د امنیت شورا د 15 غړو په ډله کې انګولا، مالیزیا، نیوزیلند، هسپانیا او وینزویلا د 2 کال لپاره انتخاب کړی دي. دغه 15 هیوادونو د عمومي اسامبلی د 103 ملکونو په درو کې 2 برخې ضروري ملاتړ ترلاسه کړ. رایګیری 3 ځله وسوه او په کې د ترکیه، د نیوزیلند او اسپانیا په مقابل کې بایلوده. دغه 15 هیوادونه به د نوي کال د جنوري په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې شامل سي.
پرون د پنجشنبه په ورځ په بغداد کې د څلور موټر بمونو په چاودنو او د هوانو په حمله کې چې د شیګانو د هستوګنې په سیمه کې وسوې لږ تر لږه 14 کسه وژل سوي دي. د اسلامي دولت د ډلې یاغیانو وویل چې دا حمله دوی کړې دي. د غوسنی یاغیانو ویلي دي چې د یو بم چاودنې د دولایي د خلکو د هستوګنې په سیمه کې وکړه چې عراقي عسکر او شیعه ملیشې په نښه کړې وې او دوهمه چاودنې هغه وخت وکړه چې پولیس دغه ځای ته راورسېدل. په درېیمه حمله کې یوه ځانمرګ خپل موټر چې بمونه یې پکې ایښې وه د پولیسو د تلاشۍ د پوستې په خوا وروست او اووه تنه پولیسان یې ووژل.
د هانګ کانګ لوړ پوړي مشر ویل دي چې دی داسې لارې چارې لټوي چې د ډیموکراسۍ د طرفدارو مظاهره چانو سره خبرې بیا پیل کړي. دا مظاهرې اوس درېیمې اونۍ ته رسېدلې دي.
بی بی سی ویلی دی چې د هغې د انګلیسي ژبې وبپاڼه نور په چین کې بنده سوې ده چې دا اقدام د دغې براډکاسټینګ موسسې لخوا سخت غندل سوی او هغه قصدي سانسور بلل سوی دی. د بی بی سی د نړیوالو خبرونو د سرویس رئیس پیټر هاراکس د چهارشنبې په ورځ په یو بیانیه کې د چین دا کار سخت وغنده او هغه یې د په قول داسې هلې ځلې وبللې چې مستقل خبرونه او اطلاعات محدودوي. هارکس وایي چې بی بی سي د دې اقدام لکبله د چین په چرواکو باندې چې تل د امریکا ژغ په شمول د خارجي سازمانونو خبری رپورټونه بندوي اعتراضونه کړي دي. کله چې د چین د بهرنیو چارو د وزارت د نطاق لانګ لی څخه په دې اړه پرون د پنجشنبې په ورځ پوښتنه وسوه، هغه فقط دومره وویل چې دا پریکړه د چین د قانون په اساس سوې ده.
د چین چارواکو د هغه څه په باره کې نوي معلومات ورکړي دي چې دوی وایي په جنوب لویدیځ ولایت ینان کې د کلیوالو او د ودانیو د جوړولو کارګرانو ترمنځ پیښ شوي دي. د حکومت لخوا چې کوم معلومات ورکړل شوي او د چین رسمي خبري اژانس سینهوا خپاره کړي دي، ویل شوي دي چې کلیوالو د سې شنبې په ورځ اته تنه کارګران هغه وخت وتښتول چې د دغه ولایت په مرکز کونمین کې د غرمې ډوډۍ خوړله. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. قدر من اوریدن کو پام کری زموږ د خبرونی رپورټه پرون د افغانستان د استخباراتو ادارې د حقانی د ډلې د دوو مهمو کسانو د نیولو اعلان وکړ. د امریکا ژغ خبریال ایاز ګل د اسلام آباد څخه په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسو ته اورول کیږي.
د افغانستان مامورینو د دغو کسانو د هویت د څرګندولو په وخت کې ویلي چې یو یې انس حقانی او بل حفظ رشید دی. دغو مامورینو ویلي دي چې د هغوی نیول کېدل به د حقانی د افراطي ډلې د عملیاتو او د جنګ په قابلیت ډیر منفي اثر وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست یو نطاق عبدالحسیب صدیقی ویلي چې دغه کسان د سې شنبې په ورځ د پاکستان سرحد ته نږدې د خوست په ولایت کې نیول شوي دي. هغه دا هم ویلي دي چې انس حقانی د خپل ورور سراج الدین حقانی د مرستیال په توګه د خپل ډلې په کارونو کې ډیر مهم نقش درلودو. هغه وایي
از اعضای مهم شبکه حقانی می باشه که د تصمیم گیری های بزرگ استراتژیک و عملیاتی شبکه حقانی مستقیما دست داشتن.
غوای چې انس حقانی د خپل ډلې په ستراتیژیکو او عملیاتي فیصلو کې په مستقیم ډول ونډه درلوده، او هم د هغه بل مهم کار دا و چې د خلیج د سیمې په ملکونو کې به د ځان د پاره اعانه هم راټولوله او په دې ډول به په افغانستان کې خپل تورستي عملیات تمویلول. هغه وایي چې د حقانی د ډلې دویم نیول شوی تن رشید نومیږي او هغه په کابل او د افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې د عملیاتو نظامی قومندان وو. ښاغلی صدیقی دا هم ویلي دي چې د حقانی د ډلې دغه قومندان تر اوسه پورې د پاکستان د پنجاب په ایالت کې اوسېده. هغه وایي
مسئولیت تعیین هدف و تهیه تجهیزات برای کارکننده ها در کابل و خوست داشت.
هغه په کابل او خوست کې د ځانمرګو بمچوونکو دپاره د هدف د تعیین او د تجهیزاتو د تهیه کولو مسؤلیت درلوده. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست دغه نطاق ښاغلي صدیقي دا هم ویلي چې دغه 14 کلن نظامی قومندان رشید به ځانمرګي بمچوونکي تربیه کول او بیا به د پاکستان د پېښور او د وزیرستان په سیمه کې د خپلو کمپونونه افغانستان ته استول. د حقانی په افراطی ډلې باندې د دې الزامونه هم لګیدلی چې د شمالي وزیرستان نه د ناټو او د افغانستان په قواو سختې مرګانی حمله کړې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اشاریه 15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
ولسمشر احمدزی د کندهار والي ته وخت ورکړی چې هغه د نشي توکو هغه قاچاقبر بیرته ونیسي چې محکمې له زندان څخه خوشې کړي. نوموړي په کندهار کې د یوې داسې ولسي شورا د جوړولو غوښتنه وکړه چې دته په کندهار کې د نوو دولتي مامورینو په ټاکل کېدو کې مشوره ورکړي. پام کړی د عزیز الله پوپل رپورټ ته چې له کندهار څخه یې رالېږلی دی.
افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی ستری محکمې او د کندهار ولایتي ادارې ته امر وکړ چې د نشي توکو د هغه قاچاقونکو قضیه له سره وڅېړي چې د مخکنی ولسمشر د کار په ورسوي میاشتو کې له زندان څخه خوشې شوی وو. د کورنیو چارو وزارت سرپرست محمد عمر داودزی وایي چې د کندهار له سرپوزي زندان څخه د اجرال جان په نوم د نشي توکو د کاروباري خوشې کېده د افغانستان پر ټول نظام تور داغ لګولی. ولسمشر اشرف غنی زیاته کړې چې د خپل سرتیرو د هرې قربانۍ درنښت کوي او د نشي توکو قاچاقونکو د دولت وستوالو مخالفینو ته مالی امکانات په واکې ورکوي. ښاغلی غنی د ویډیو کانفرنس لاري د کندهار له ولسم مشرانو او ولایتي چارواکو سره د خبرو پر مهال د موضوع یاد کړه. نوموړي سترې محکمې ته امر وکړ چې د کندهار د محاکمو مسولین په دې باب وپوښتي او د کندهار والی ته تر څو محدود ورځو پورې ضرب لاجل وټاکئ چې په دې باب بیړنۍ اقدام وکړي.
افغان امنیتی قواو د حقانی د شبکې چې د القاعده سره اړیکې لري دوال وړ پړ مشران نیولې دي. د پاکستان اردو ویلې دي چې پرون د پنځشنبه په ورځ د افغانستان سره سرحد ته نږدې په یو قبایلي سیمه کې په هوایي حمله کې لشتلږه یې وشتیاغان وژل سوي دي. د بشري حقوقو څارونکو وایي چې د کوبانی د شرګوټي د نیولو لپاره د یوې میاشتې په جګړو کې څه د پاسه 600 کسه وژل سوي دي. روسي د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین اروپا ته خبرداري ورکړې دي چې که یوکراین د مسکو سره د طبي غاز د قیمت په اړه خپل جنجال ژر حل نکړي نو اروپا به د دغه غاز د انتقال په برخه کې د لوی خطر سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د امنیت شورا د 15 غړو په ډله کې انګولا، مالزیا، نیوزیلند، هسپانیا او وینزویلا د 2 کالو لپاره انتخاب کړی دی. او پرون د پنځشنبه په ورځ په بغداد کې د څلور موټر بمونو په چاودنو او د هوانو په حمله کې چې د شیعهګانو د هستوګنې په سیمه کې وسوې لږترلږه 6 کسه وژل سوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکرې رپورت ته په برتانیه کې مشت د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډله وایي د سوریې په شمالي سرحد کې د کوبانی ښار د نیولو په سر په یوې میاشتنۍ اوږدې جګړه کې څه د پاسه 600 وګړي وژل سوي دي. د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف پوځي عملیات او د کوردي ځواکونو د پوځي تجهیز په اړه به نور جزئیات د آشنا تلویزیون په رپورټ کې واوري.
امریکا او یو شمیر متحدینو یې په همدې اونۍ کې د کردانو ځمکنیو ځواکونو د تقوی په هدف د اسلامي دولت د ډلې په ضد په کوبانی ښار کې بمبار ته زور ورکړی و. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر خلاف هوایي بمبارد عملیاتو ته د امریکا د دفاع وزارت د اصلي حل نوم ورکړی. د اسلامي دولت د ډلې یا داعش ځپلو په هدف د نړیوال ائتلاف جوړولو لپاره د امریکا ځانګړی استازی جنرال جان ایلن وی هوایی بمبارد په کوبانی کې د مدافع ځواکونو د منسجم کېدو په مقصد کېږي.
موږ عمدن بیړنی اقدام د دې لپاره کړي چې د هوایی بریدونو له لارې وخت سپما شي او د داعش ډلې تکتیکي توان کمزوری شي او په حقیقت کې په ځینو سیمو کې همداسې وشول او هغوی لا هم په ځینو سیمو کې خپل تکتیکي قوت ساتلی دی.
امریکایي څېړونکي په دې باور دي چې هوایی بمبارد د اسلامي دولت ډلې سلګونه جنګیالي وژلي دي. جمهور رئیس باراک اوباما وی د پوځي مبارزې لوی برخه د دې لپاره ده چې د ترګرو ډلو د کنټرول او پرمختګ هڅې په شاشي.
دا ډیره مهمه ده ترڅو یقیني شو هغه سیاسي وضعیت چې د عراق صدر اعظم عبادی ورته ژمن دی په حقیقت کې یو رښتینی پرمختګ وګڼل شي. دا کار موږ دې ته اړ باسي چې موږ د سوریې دننه یو داسې منځلارۍ اپوزیسیون رامنځته او پیاوړی کړو چې داسې یو موقف غوره کړي ترڅو یو ډول مشروعیت رامنځته کړي او د سوریې دننه ټولو وګړو ته د یو حاکمیت مفهوم افاده کړي.
جمهور رئیس اوباما خبرداري ورکړې چې د اسلامي دولت د ډلې پر خلاف جګړه به اوږده مبارزه وي او په دې کې به پوځي پرمختګ او شاتګ هم وخت ونیسي. بلخوا د هند اردو یو جګپوړی جنرال وی په کشمیر کې د اسلامي دولت د ډلې بیرغ څرګندېدل د سخت اندېښنې وړ دی او کېدای شي جدي معنا ولري او ځوانان ناسمې لارې ته سم کړي.
This ability to attract volunteers
de doi da qabiliyat che de zano tabligat lare da taliban jalb kli aslan de zwanano de bilare kawlo qabiliyat mana lari no fikr kawam da lumranai hadaf de che mug bayat warta pa jiddi to ga der mutawajjih us
خو د جمو او کشمیر ایالت اعلی وزیر په کشمیر کې د اسلامي دولت د ډلې شتون او راپورونه راډی
د امریکا غ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
قدر منوریدونکو په مکریز مرده خبرونه دی رپورته په استرالیا کې ځینې اسلامي ډلې د مسلمانانو پر ضد د حملو د زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې دغه بریدونه په سیدنی، میلبورن او د اسلامي دولت یا داعش د ګواښونو د حکومت د ترهګرۍ ضد عملیاتو وروسته شروع سول. مسلمان مشرانو په استرالیا کې د مذهب پر بنا پر مسلمانانو باندې د یو شمیر حملو لیست جوړ کړی دی او وایي چې په لسګونو حملې پر مسلمانانو باندې په خاصه توګه په هغو ښځو باندې سوي دي چې حجاب کوي. د امریکا ژغ خبریال فرمرسر د سیدنی څخه په دې هکله یو رپور شالېرلې دي چې دا دې په ګډه به یې واورو.
د استرالیا د مسلمانانو ټولنې وایي چې د سیدنی او بریسبین په سیمو کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو وروسته تر اوسه پورې پر مسلمانانو باندې دېرش حملې سوي دي. دغه حملو وروسته له هغه نه هم زور اخیستی دی چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې استرالیا ته اختار ورکوي. مریم وایسزاده وکیله ده او په استرالیا کې د اسلامي ټولنې ویانه ده. هغه وایي چې پر مسلمانانو باندې د سویو بریدونو لیست یې جوړ کړی دی. وایي چې په ټول استرالیا کې د مسلمانانو پر ضد تشدد زیات شوی دی. هغه داسې وایي:
In one case, a Western Sydney mother and her baby.
په یو مورد کې د سیدنی په لویدیز کې پر یوې مور باندې چې ماشوم یې په رخشې کې رهی کړی و برید وسو او د ماشوم رخشه یې په لغته ووهل سول. په بل مورد کې یوه نارینه هڅه وکړه چې د یوې ښځې پوړنې یې د سر څخه ایسته کړي. څو جوماتونو ته اخترونه ورکړل سوي دي، په هګیو ویشتل سوي دي، ویجاړ سوي دي او په یو مورد کې د یوه خوک سر پر یوه صلیب باندې ایښودل سوی و. تر ټولو زیات حمله او اخترونه د کوینزلند په ایالت کې سوي دي، چیرې چې جمعتونو ته اخترونه ورکړل سوي دي او اسلامي مشرانو ته د مرګ ګواښونه سوي دي. سلما احرام د استرالیا د مسلمانو ښځو د سازمان غړې ده. هغه وایي چې اخترونه پراخ دي. زما د کورنۍ دوو غړو ته چې د استرالیا په جنوب کې ژوند کوي اخترونه ورکړل سوي دي او توهین سوي دي. یوه مشترکه نقطه دا ده چې ښځې ډېرې پنشه کېږي، هغه ښځې چې حجاب کوي او ماشومان لا پنشه کېږي. موږ لا په ښوونځیو کې د مسلمانو زده کوونکو په هکله څه نه دي اورېدلي، خو دغه برخه هم د اندېښنې وړ ده. د پولیسو دقیق امر نشته چې څونه بریدونه سوي دي، خو د استرالیا د نیو ساوت ویلز د سیمې ځواکونه وایي چې هڅه کوي چې د مسلمانو ټولنو پر ضد اندېښنې کمې سي. په استرالیا کې د ښي لاس یوه ډله هڅه کوي چې په استرالیا کې اسلام منه سي. رالف سرمنیرا چې پخوانی سرتیری دی وایي چې مسلمانان د استرالیا په ستر ښار سیدنی کې د قانون او د نظام د ماتېدو سبب سوي دي. هغه داسې وایي:
They're coming after us. They're raping our children. They're raping our families.
دوی په موږ پسې سوي دي. زموږ پر ماشومانو جنسي تیری کوي. زموږ پر کورونو باندې بریدونه کوي. د سیدنی لویدیز برخه اوس د جرم په مرکز بدله سوې ده. په داسې حال کې چې زیات شمېر استرالیایي سیاستمداران د خلکو څخه غواړي چې د نورو عادیانو خلکو ته د احترام وکړي او د هغوی په برخه کې د زغم څخه کار واخلي، خو پر ځینو نورو سیاستمدارانو باندې بیا دا تور لګول کیږي چې د مسلمانو او غیر مسلمانو ترمنځ اندېښنو ته لمن وهي. د بشري حقوقو ډلو پر محافظه کار سناتور کوری برناردی باندې انتقاد کړی دی چې په کنبیرا کې په پارلمان کې د حجاب سره د ښځو د ننوتلو د منع کولو غوښتنه کړې ده.
I see no reason why any individual should be allowed to enter the parliamentary building.
زه هیڅ داسې دلیل نه وینم چې یو څوک دې د پارلمان ماڼۍ ته داسې راننوځي چې هویت یې پټ وي. دا هیڅ منطق نه مني. که څوک نقاب پر مخ کوي، که چادریا غوندي او یا هم حجاب کوي، زما په اند باید ټولو ته په یوه سترګه وکتل سي او یو ډول چلند ورسره وسي. د یادونې وړ ده چې د استرالیا جیټ الوتکو د امریکا په مشرۍ په نړیوال پوځي ائتلاف کې برخه واخیسته او په عراق کې د داعش پر ضد هوایي عملیات ترسره کړل. په عین حال کې استرالیا په دې خاطر چې د داعش د ډلې سره یو شمیر مسلمان استرالیان یو ځای شوي دي، په دغه هیواد کې د ممکنه خطر اندازه د منځني حد څخه تر ټولو لوړ حد ته پورته کړه. د تروریزم ضد نویو قوانینو استرالیایي چارواکو ته لا زیات واک ورکړی چې د خلکو پاسپورټونه ضبط کړي او مشکوک کسان ونیسي. د استرالیا لومړی وزیر ټونی ابټ بیا وایي چې نوي قوانین به پر هغو مسلمانانو باندې هیڅ تاثیر ونه کړي چې د استرالیا قوانین رعایتوي او د نورو په شان په عادي ډول ژوند کوي. لومړی وزیر ابټ اوس مهال پر دې کار کوي چې د ترګري هر ډول فعالیت او تشویق ته په قانون کې د جرم په سترګه وکتل سي. هغه د حزب تحریر افراطي ډله په ګوته کړې ده.
An organization that campaigns against Australian values.
په دې کې هیڅ شک نشته چې دوی یو سازمان دی او د استرالیا د ارزښتونو پر ضد کمپاین کوي چې دا کار د استرالیا د ملي ګټو پر خلاف دی. دا واقعا د انتقاد وړ سازمان دی. د یادونې وړ ده چې که څه هم میانرو مسلمانانو په استرالیا کې د داعش ډله په عامه غندلې ده، خو په استرالیا کې د اسلام ضد اقدامات او ګواښونه مخ پر زیاتېدو دي، لکه د سپتمبر د 12 نیټې وروسته چې د امریکا په نیویارک او واشنګټن کې زیات شول، او دغه راز یو کال وروسته یې د اندونیزیا د بالی په ټاپو باندې هم به می چاودنې وسوې چې په کښیا ته اتیا استرالیان ووژل شول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو. قدرمن اوریدونکو، زموږ همکار جعفر خان د اشرف غنی احمدزی، د ولسمشر اشرف غنی احمدزی د ویډیوي کانفرنس پر ارزښت یو رپورټ برابر کړی دی چې د ولسمشر اشرف غنی احمدزی په ژغ پیلېږي.
بله اورم بله. هر محلی چارواک چې به یک پوستو مقرر سرای امور خلق واسه اختار وره. من اصلاح کهی دیرا. که زن به اصلاح کهی قوه یواز دیده دی پارنده چه سیاسی مخالفین مقابل که استعمال سی. ایتی خلقی مقابل
ولسمشر اشرف غنی احمدزی و چې د کندوز ولایت لوالی نورو چارواکو ولوسونو او د مدني ټولنو له ځینو استادو سره یې ویډیوي کانفرنس درلود. کندوز وروستی او خای لومړنی ولایت هم نیوي چې ولسمشر له خلکو سره په ویډیو خبرې کوي. ښاغلی احمدزی د پنځشنبه په ورځ په قندهار کې او تر هغه وړاندې د هرات او خوست ولایتونو له چارواکو سره هم ورته خبرې کړې وي او پلان لري چې دغه لړۍ نورو ولایتونو ته هم وغځوي. د ځینو کارپوهانو په باور ښایي ښاغلی احمدزی لومړنی افغان ولسمشر وي چې له ټکنالوژۍ نه د خپلې حکومتوالۍ د ښوالي، د خلکو د ستونزو د اورېدو او چارواکو ته یې د سپارښتنو او لارښوونو په برخو کې ګټه اخلي. د ولسي جرګې غړي ساحره شریف وایي د ویډیوي کانفرنس د نورو ګټو تر څنګ یوه ګټه دا ده چې لومړی په کم وخت کې ډیر کار کیږي او دویمه دا چې د ځینو امنیتي ستونزو له کبله ولسمشر نشي کولی هر ولایت ته سفر وکړي.
مصارفو د دې نه مخنیوی کیږي. او بل دا چې غټه مسله دا ده چې آن واحد کې اړوند وزیر او رئیس جمهور د ولایت د ستونزو نه خبریږي او په پای کې کیدای شي دوی په خپل منځ کې یا په مغازی کې د ستونزو د حل لارې وسندې پیدا کړي او عمل پرې وکړي. بل اغیزه دا ده چې وطن نه منځځي او ولس د حکومت سره نږدې کوي.
په نوري نړۍ کې د خې حکومتوالۍ په برخه کې له ساينس او ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستنه ډیره ارزښتناکه بلل کیږي، خو ښایي افغانستان لا په دغه برخه کې همره پرمختګ نیوي کړی. د مدیریت او خې حکومتوالۍ د چارو کارپو احمد نور حبیبزی سره لیدل چې د ولسمشر غنی دغه کار یو ښه ګام بولي، خو ټینګار یې دا دی چې په افغانستان غوندې یو هیواد کې ښایي دا تجربه ډیره ګټوره نه وي.
د دې په واسطه باندې نشي پیدا کولی، ځکه چې یا نشي معلومولی ځان لپاره، ځکه چې که دا افراد کوم یو سره چې دا ویډیو کانفرنس کوي د ولایت د خوانه او د ولي د خوانه ترتیب شوي، نو دا واضح خبره ده چې دغه افراد به ولکې راځي، د ولایت په ګډه به خبرې کوي، د ولي په ګډه به خبرې کوي او بېرته تځي. لکه په پام دغسې تمرینات ډېر شوي په افغانستان کې چې پیسې به د ولي د خوانه ورکړ شي او بېرته به لاړل، تر یو حده پورې به یو څه لاسته راوړنې ولري. خو په عمومي لحاظ دا ترڅو وړي چې د دې په اساس باندې یا پالیسی یا ستراتیژي یا په مثال کوم پلان ځان لپاره جوړ کړي، د فکر نو کومه د ثانیه امنیتي وضعیت د دې اساس وضعیت په خلک کې ډېر مصروفه کیږي.
خاغلی حبیبزای په دې باور دی چې ولسمشر باید د ویډیوي کانفرنس پر ځای کاری ډلې ولایتونو ته واستوي چې له خلکو سره مخامخ او له نږدې خبرې وکړي او د هغوی پر اړتیاو بیرته ولسمشر ته راپورونه برابر کړي. اشرف غنی احمدزی د عادلانه نظام په نوم خپل چاپ شوي کتاب کې هم د ښې حکومتوالۍ او قانون د حاکمیت لپاره له ساینس او ټکنالوژۍ څخه پر ګټې اخیستلو ډیر ټینګار کړی دی.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده او دا دی اوس دری خبرونه پیل کیږي.